دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنوونکو، زه اشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. په دوحه کې د حکومت او طالبانو پلاوی د مذاکراتو د طرز عمل په اړه تر ډیره حده موافقه ته سره رسیدلې دي. د افغانستان د حکومت هیئت وایي د پاتې مواردو او د غونډو د مهالویش تر وروستي کولو وروسته به نن او سبا د اجنډا په اړه هم بحث وشي.
دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هر ورځ دایریږي په دې باندې بحث او هغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي. دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه
د هیئت مشر معصوم ستانگزی د مذاکراتي ټیمونو په عمومي غونډه کې ویل دي چې د ولس د غوښتنو سره سم باید په لومړي سر کې ویني تویدو ته خاتمه ورکو. افغان سیمایي چارواکي په قندز او بلخ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې نه امنیتي ساتونکو او 15 ملکی وګړي وژل شوې دي. د قندز د والی ویان نسمت الله مراد امریکا غږ ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه د تخار سره پر پوله د دشترچی ولسوال په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو په پوسټو بریدونه کړې دي چې په وینا یې د سهار تر څلور بجو یې دوام درلود. په همدې حال کې د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ سلیمی مزاری امریکا غږ ته ویلي دي چې تیر شپه په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې سیمه ایز پاتونوال وژل شوې دي او درې نور ټپیان دي. ولسوالۍ زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په یو بل سیمه کې هم د طالبانو په برید کې شپږ ملکی وګړي وژل شوې دي او دوه نور ټپیان دي، خو په خپل وسلوالو طالبانو په دې حق له تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د 2021 کال د سپتمبر تر 15 د یو کال د پاره نور هم وغځول شه. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازې د دې پریکړې هرکلی کړی. عادلې راز ویلې دي چې د یوناما ماموریت د یو کال د پاره نور هم غځول شوی دی او په دې حساس پړاو کې چې د سولې خبرې روانې دي، لنوي افغانستان څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ او ترڅنګ درېدو ښکارندوی کوي. د یونان د لسبوس په ټاپو کې د ورلګېدو په قضیه کې شپږ افغان ځوانان نیول شوې دي. په دې افغانانو د ورلګولو، نارامۍ پیدا کولو، جایدات ورانولو، په غیر قانوني توګه د قوت نه کار اخیستلو او پولیسو ته د زیان رسولو تورونه لګولې دي. دا شپږ وړ افغانان نن د چهارشنبه پر ورځ د لسبوس په ټاپو کې محکمې ته وړاندې شول. په ټاپو کې د موریا په کم کې د همدې میاشتې په 8 منټې ور ولګېد او شاوخوا 2000 ماجر او پناه غوښتونکي چې د پاخه عمر کسان، مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي به سرپناه شول. د افغانستان د شپږیزې کرکټ لیګ د وم پړاو سیالیو په پایلوبه کې د کابل بازانو د مسینک اتلانو لوبډالې ته ماتې ورکړله او دغه سیالیو اتلولي وګټله. د دې لیګ په پایلوبه کې د مسینک اتلانو د لوبې په چاو ګټله او د کابل بازانو ته یې د توپهنې بلنه ورکړله. د کابل بازانو د لوبډالې ټول لوبغاړي په 19.1 اورونو کې وسوځیدل او د سیالي لوبډلې د پاره یې د 140 منډو هدف وټاکه. مسینک اتلانو په شلم اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان 130 منډې وکړلې او لوبه یې د 9 منډو په توپیر د کابل بازانو په مقابل کې وبایلله. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د همڅو نړیوال خبرونه د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې خبرداري ورکړې ده چې د سالی په نامه سمندري طوفان بنند امریکا د متحده ایالاتو د خلیج په سواحلو کې د سختو او خطرناکو سیلاونو او باران سبب شي. د ادارې وینا سهار وختي زورور باد د سمندر نه د الاباما ساحلي ښار وچتننه وته چې د باد سرعت په یو ساعت کې 115 کیلومتره و. د دې ډول سخت باد ته دوهمه کټګوري طوفان ویل کیږي چې ویجاړی رامنځته کولی شي. د هوا پیژندنې اداروي چې نن د چهارشنبه د ورځې پوګدو کې بعد دغه سیمه د 40 تر 100 سانتي مترو بارانونو سره مخامخ شي او لری پرتو سیمو کې خای اتات یا سانتي متره باران وشي چې تاریخي او غمیس سلاونه بروزي. همداشان د ورجینیا شمالي او جنوبي کارولینا په ایالتونو کې د سختو بارانونو اټکل هم شوی. اټکل لمخې د سالي توپان خای د چهارشنبه ورځ او شپه په فلوریدا، جنوبي الاباما او جنوبي جورجیا ایالتونو کې د بړبړکیو د رامنځګېدو سبب همشي. هندي او پاکستاني عسکرو د کشمیر په سرحدي سیمو کې په یو بل د هاوان د توغندیو او ټوپکو ډزې کړې دي. چارواکوي په دې بریدونو کې یو هندي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د هند پوز ویان ډګرمن دویندر آنند وای د پاکستان پاوز د کشمیر په جنوب کې د راجوري په ولسوالۍ کې د هند پاوز په پوسټو برید کړی درې عسکري ټپي کړي ول چې یو یو ورسته سا ورکړه. د پاکستان پاوز د پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اسرائیل پاوز نن د چهارشنبه پر ورځ په غزه هوایي بمباري کړي. اسرائیل د بمباري ورسته تر هغه وکړه چې وسلوالو په اسرائیل توغندي ورکړل. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د بریدونو تور په هغه وسلوالو اچولای دی چې د هغه په قول غواړي د سولې د موافقو مخه ونیسي. اسرائیل په همدې روانې اونۍ کې د امریکا په منځګړتوب د بحرین او عربي متحده اماراتو سره د سولې موافقې په سپینې ماڼۍ کې لاسلیک کړلې. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوریا. د هند روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر د 5 میلیونو نه واوښته. هند چې 1.4 میلیارد نفوس لري او د امریکا د متحده ایالاتو نه وروسته د کورونا وایروس د زیاتو پیښو په لرلو سره په نړۍ کې دوهم هیواد شو. دا هیواد د چهارشنبه پر ورځ وروسته له هغه د 5 میلیونو پیښو له سرحد نه واوښته چې د دې هیواد روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د 90,123 نوو مثبتو پیښو او د 1290 مړینو خبر ورکړه. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې اوس مهال په هند کې 5,40,395 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي او 8,40,65 کسان مړه شوي دي. په هند کې د همدې میاشتې د 15 نیټې را په دې خوا 1 میلیون کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. او وروستی خبر دا چې یوشی هایت سوگا نن د جاپان د نوي صدر اعظم په حیث په پارلمان کې د اعتماد رای واخیسته. سوگا د شینزوابه پر ځای مقرریږي چې د صحي ستونزو له امله یې یو ورځ مخکې استعفا ورکړه. یوشی هایدو سوگا د دوشنبه پر ورځ د حاکم ګوند مشر په توګه تعین شو او د صدارت مقام ته یې برای روښانه و. هغه د وګړي مدیر په دې خوا د کابینې منشي و او تر ډیره حده د پخوانی صدر اعظم ابي خلاص ګڼل کېده. سوگا به خپل نوی کابینه نن ناوخته اعلان کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیون اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د مذاکراتو د طرز العمل په اړه تر ډیره هوکړې ته رسیدلی. د حکومت پلاوی وایي چې د پاتې مواردو تر نهایي کولو وروسته به نن او سبا د اجنډا په اړه هم بحث کوي. د افغان پلاوی مشر معصوم ستانکزي د مذاکراتي ټیمونو په عمومي غونډه کې ویلي چې د ولس له غوښتنو سره سم باید په لومړي سر کې وینې تویدو ته خاتمه ورکړو. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دغه رپورت را لګل.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو دواړو مشرانو ویلي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ښه فرصت برابر شوی چې باید استفاده ځنی وسی. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاو مشر معصوم ستانکزي ویلي چې ټول بیلابیل غشتنی او سولې ته رسیدو لپاره بیلابیل نظرونه لري، خو دا اجماع او امید چې نور باید په افغانستان کې سولې راسي. د طالبانو د پلاو مشر شیخ عبدالحکیم هم له ټولو د زغم غوښتنه کړې ده او ویل دي چې افغانان باید خپل ستونزې خپل اواره کړي او نور هیڅ بهرنۍ په افغانستان کې مداخله و نه کړي. د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو په دوحه کې په عمومي غونډه کې د مذاکراتو د طرز العمل پر ډیرو مواردو هوکړه کړې ده. د افغان حکومت د پلاوی غړي نادر نادری وایي چې د دواړو ټیمونو لخوا دوه کسان د همغږي لپاره وټاکل شول. په زړه پورې دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو دواړو پلاو د دغې ناستې په اړه له خلکو سره کټمټ معلومات شریک کړي.
دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هر ورځ دایریږي په دې باندې بحث او هغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي. دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه
پرمختګونه هم شوي دي. یو څه ټکي پاتې دي چې په باندې نن هم ناست و، د تماس ګروپونو د دواړو ټیمونو په باندې سره ناست و. نو د رابطه باندې زما خپل هغه ده چې خلک د ډیره بیره کنه کوي چې دا یو مهمه پروسه ده، ډیره مهمه ده.
ډیرې په دې باور دي په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ستونزمن مذاکرات پیلیدونکي دي، له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ترامپ پلان نه بدلیدونکي دي، خو ځینې بیا وایي چې امریکا به له افغانستان څخه په بشپړ ډول ونه وځي.
فکر کوم چې امریکا به د افغانستان نه ونه وځي، خپل شکل د حضور ته به تغییر ورکړي او جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک حالت د منطقې چې ګورو دا حکم نکړي چې امریکا د افغانستان نه ووزي.
شنونکي وای امریکا افغان حکومت او طالبان دواړو ته ښکارا پیغام لري چې د جګړې او سولې دواړو انتخاب نور پتا اسواړه لري.
دا صرف هغه پیغامونه ته ورته دي چې دوی غواړي افغانان توای چې تاسو پوسې او تاسو مسولیت. مګر غوښتنه به مو دای چې د سولې پروسه د نورو هیوادو د سیاسي ګټو په خاطر باندې استفاده نسی. افغان لوري چې د افغانستان په خیر او په ګټه باندې دي هغه باندې تاکید ولري او فکر وکړي او د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي.
د اکسفام یو تازه راپور شي چې له 2015 څخه د افغانستان د سولې په اړه پاتې اصل نه غونډو کې شزې لري ساتل سوي. په راپور کې د سولې په پروسه کې د شوزو د مانادار ونډې پر نشټوالي اندېښنه ښودل سوي او وایي چې د سولې داسې هڅې د ناکامۍ له خطر سره مخ کېدای شي.
په دې باندې موږ ډېر اندېښمن هغه لاسرارونه چې په شلو کلو کې زموږ مېرمنو لاسته راوړي دي کومې هلې ځلې سي کړي دي موږ دې ته اندېښمن چې هغه لاسه ورنه کړو.
ډیری افغانان چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو ته هیله مند ټینګار کوي چې د دغو خبرو د اجنډا په لومړي سر کې باید په افغانستان کې پر یو تلپاتې اوربند هوکړه وسی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ د اړیکو عادي کولو په موخه د ابراهیم تړونونو د لاسلیک کولو د مراسمو کوربه. کارپوهان وایي چې دا تړون په حقیقت کې د څو لسیزو نه راپدې خو د هغې سیمه ییزې ستراتیژۍ نه مخاړول دي چې وایي د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو په بدل کې په کار د اسرائیل د دوه دولتونو د حل لاره کې امتیاز ورکړي څو فلسطینیانو یو مستقل دولت جوړ شي. نور جزئیات لا وحید الله فیزین اورو.
سلامونه. د دغه تړون د لاستیک پر مهال سلګونه میلمانه راغلي وو. ولسمشر ترامپ ویل چې دغه تړون به د سولې په برخه کې د یو بنسټ په توګه کار وکړي. بلخوا د سه شنبه په ورځ فلسطینی مشر محمود عباس ویل چې یوازې له اشغال شوی سیمو څخه د اسرائیل په وټولو سره به منځنی ختیځ ته سولې راشي. په 1999 کې مصر او 1999 کې اردن له اسرائیل سره اړیکې پیل کړې وي چې له هغه مودې راهیسې متحده عربي امارات او بحرین لومړني هیوادونه دي چې له اسرائیل سره اړیکې پیلوي. ولسمشر ترامپ دا د سولې لپاره تاریخي ورځ بللې ده.
ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د نوی منځنی ختیځ د سهار پیل کوي ځکه د متحده عربي اماراتو او د بحرین د بهرنی چارو وزیران او د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ورسره د سه شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ابراهیم د تړونو د لاسلیک کولو لپاره راغونډ شوي دي. دغه هیوادونه له اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کوي.
د اسرائیل په ټول تاریخ کې مخکې تر دې دا شاندو تړونونه وو. اوس موږ په یوه میاشت کې نور دوه تړونونه وکړل او نور به هم وشي.
سپینه مانی وای دغه تړونونو نوم ځکه ابراهیم کې خودل شوی چې هغه په درې وړو عقایدو یعنی يهودیت، عیسویت او اسلام کې د مشرتوب او پلاروالۍ حیثیت لري او دا کار د درېو مذهبونو ترمنځ د یووالي استازیتوب کوي. دا تړون د ولسمشر ترامپ د ادارې د هغه پراخو ډیپلوماټیکو هڅو یو برخه ده چې پر فلسطینیانو فشار او ترڅو د سولې تړون ومني. د هغه ستراتیژي ده چې کارپوهانی له بهر نه په داخل باندې د نفوذ کولو حل لار
دا په دې معنا ده کټول هیوادونه اسرائیل او سنوی سرحدي بریدونو سره وپیژني چې په ټول بیت المقدس او لویدیځ غاړه او آن د غزې پر تړانګ کنټرول لري. نو دا به په نهایت کې پر فلسطینیانو فشار راولي چې بالاخره د روغې منلو ته اړ شي. په حقیقت کې به هغوی ته بل لاره پاتې نه شي مګر دا چې په سیمه کې موجود واقعیتونه ومني او تسلیم شي. تاسو کولای شئ د انتقاد وړ حلاره یې وبولئ خو زه یې غیر عادي او پټلاره نه بولم بلکې هوښیار لاره بولم.
د سه شنبه په ورځ خلکو په لویدیځ غاړه کې د دغه تړونو پر وړاندې لاریون وکړ. د فلسطین صدر اعظم محمد شاتیه د تړون غندلی دي او دای د عرب ملتونو په تاریخ کې تور ورځ بللې ده. له تاریخي پلوه فلسطینیانو پر عربو هیوادونو تکیه کړې چې د اسرائیلو پر رسمیت پیژندلو مخه نیسي. فلسطینیانو د مصر دولت جوړونې په لور مبارزه کې د امتیاز اخیستلو د وی وسیلې په بڼه کاروله. چې د متحده عربي اماراتو، بحرین او اسرائیل ترمنځ د تړون لاسلیک به د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه دولتونو د رامنځته راوستلو حل لارې په اړه په سیمه ایزه محاسبه کې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. په کندهار کې خزینه فعالانو نن په یو غونډه کې له دولت او نړیواله ټولنې نه وغوښتل چې د خزو لاسته راوړنې باید د سولې په مذاکراتو کې قرباني نشي. د امریکا غا آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ را لګل.
د جنوب زون کندهار هلمند او زابل ولایتونو خزینه فعالانی د ټول شمول سولې په نیت دلته راټولې شوې او په انلاین ډول له نړیوالو بنسټونو سره خپل نظریات شریکي. د کابل او نورو زونونو څخه هم پر انلاین ډول نظریات اوري او هڅه ده چې د سولې تر مذاکراتي میز پوري د شوزو اندیشنې او وړاندیزونه ورسول شي.
موږ یو یا محدود دوه کسه درې کسه شزینه نه یو. ما مخکې یادونه وکړه موږ 50% د ټولنې تشکیلو، نو ولې زموږ حقوق تر پښو لاندې سي؟ دا خصوصا نه یوازې موږ د جنگ بندیدلو ته یا ټکو ټک بندیدلو ته سولې نه سو ویلای.
د جنوب د شزینه پالانو تمه داده چې د سولې پروانو هڅو کې باید ټولي خواوې خپل ځان وبيني او د وتلپات سولې لپاره باید د هیچا پر حکومت باندې معاملې و نسی. دوی زیاتوي چې نننې افغانستان د نونو سکالو مخکې سره توپیر لري او اوس د پیاوړو میرمنو ژغونه د ټولنې په هره برخه کې اوریدل کیږي.
او شوزو ډیر زحمت استلې دي، باید ډیر کارونه کړی دي، ډیر پرمختګونه کړی دي، ډیر مثلا په ځین خطرناک ساحو کې دي ګرځول دي، د خپل هیواد د پرمختګ لپاره دوی حق باید پیمان نسی.
د غراز د سولې په بهیر کې د شوزو بلغښتنه ده چې د شوزو وضعیت په کتو باید د هغوی د تعلیم او زده کړې په برخه کې ضمانتونه واخیستل سي او په دې برخه کې باید لاسته راوړنې پایمال نسی.
او د دې موقف ته باید په احترام وکتل سي. په مجبور د مدني ټولنې استازي توپ کمرنګ دی په هغو مجلسونو کې چې هغه د سولې استازولي کوي. او دوهم د دې غښتنه ده چې د سولې په مسالې شورا کې او د سولې په وزارت کې حکومت اشخاص ته نیږي یا حساب ورکیږي، هغه باید یو تنظیم او قوم پرې تړاو ونه لري، بلکې باید هغه په د ټولو ولسونو او سیمې استازولي وکړي.
د افغانستان د سولې په برخه کې تر اوږده انتظار وروسته د رواني اونۍ په پیل کې په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو غډې ناسي پیل شوې او تمه ده چې رواني جګړې ته به د پای ټکی کېږي. له دې سره په یو وخت د جنوبي حوزې شزینه پالانو له تیر دوه اونۍ راهیسې ناسي پیل کړي او د سولې د روانو خبرو اترو په تړه غواړي خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د سولې تر مذاکراتي میز او نړیوالو پوري ورسي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. ننګرهار کې نږدې یو نیم سل میرمنو لاریون کړی او له حکومت او طالبانو نه یې غوښتنه کړې چې اور بندي وکړي او جګړه د پای ته ورسوي. دوی وایي چې بین الافغاني خبرو کې دی لومړی د اور بند په اړه خبرې وشي. د امریکا غا خبريال زبی الله غزیل ننګرهار نه رپورټ را لګل.
د غلاریون په جلال آباد کې د پیاوړو خزو په نامه د یوې مدني ټولنې غړو کړو چې تر سلو ډیری جنکۍ او میرمنې پکې راټولې وي. په شوارونو کې د جګړې سمدستي بندي دل غختلو په طالبانو یې غږ وکړ چې اور بندي اعلان کړي. په دوی کې ځینې عمر خوړلې میرمنې وی چې په جګړه کې بچیان او نږدې خپلوان وژل شوي وو. شپېته کلنې محبوبې له حکومت او طالبانو دواړو ډلو غوښتنې لرلې. لارونوالو چې د سولې اوربن لیکلي شوارونه په لاسونو کې او په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو له دواړو اړخونو غوښتل چې تر هر څه وړاندې د اوربن خبره رامخه ته کې، ځکه که جګړه یو ورځ مګدیګنو به مرګ ژوبلی نشي پاتې کېده. سنا نوري چې د پیاوړو خزو د شبکې مرستیا لده په همدې تړاو غږېدلې.
سوله غواړو په جنگ کې تر ټولو متضرر طبقه چې دغه میرمنې افغانان مونږ ټول است زمونږ هیواد دی مونږ هم غواړو د نور هیوادونو پسې یو پرمختللی هیواد ولرو تر څو په سوله ییز فضا کې خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړو او خپل ژوند په سوله ییز فضا کې ورو نورو دور خواو څخه غواړم او په دوی باندې غږ کوم چې یو دایمي اوربند اعلان
دا لاریون په داسې یو وخت کې کیږي چې د قطر په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو لپاره لومړنۍ خبرې پیل شوي او له دواړو غاړو نه جوړ شوي د تماس ګروپونه به په هغه مواردو غږیږي چې راتلونکي کې پې بحث وشي. زبیولہ غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. اسرائیلیان د اسرائیلو او د خلیج د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو په ټینګولو او په تجارتي او امنیتي برخو کې په همکاریو ډیر خوشاله دي، خو فلسطینیانو یې خندنه کړې او د خپل راتلونکي په اړه پریشان دي. په دې اکلا د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شان اوري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه شنبه په ورځ د خلیج له دوو عربي هیوادونو متحده عربي اماراتو او بحرین سره د سولې توافقنامې په واشنگټن کې لاسلیک کړې او وس د مصر او اردن په شمول د هغو عربي هیوادونو شمیر څلور ته رسیدلې چې له اسرائیلو سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قائمې کړې دي. تیره ورځ په تل ابیب کې د حکومت په ودانۍ باندې په ځلاندو ټکو په عربي، انګریزي او هبرو یا عبراني ژبو باندې د سولې کلمه لیکل شوې وه، خو د فلسطینانو لپاره له مایوسۍ نه ډکه یوه توره ورځ وه. د امریکا غا خبریاله لینډا ګراډسټین په خپل رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې اسرائیلیانو له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د سولې توافقنامې تود هرکلی کړی او دا زیری ورته ورکوي چې ممکن ځینې نور عربي دولتونه هم د بحرین او عربي اماراتو د دولتي مشرانو د نقش قدم په پیروي له اسرائیلو سره ډیپلوماتیکي، تجارتي او امنیتي اړیکې ټینګې کړي. یو پخوانی اسرائیلي مامور یوسی بیلین چې له ډېره وخته له فلسطینیانو سره د سولې په مذاکراتو کې برخه لرله په دې اړه امریکا غږ ته وویل دا یوه ځانګړې، خاصه او ډېره مهمه ورځ ده، ځکه چې د راتلونکي لپاره د صهیونیزم د مفکورو په جمله کې یوه مهمه مفکوره دا وه چې اسرائیل باید د منځني ختیځ د یوې برخې په توګه، نه د یوه منځوي شوي او ګوښه شوي دولت په توګه، خپل موجودیت باید تثبیت کړي. په لومړي سر کې دغه کار ډیر مشکل ښکارېده، خو اوس ګورو چې په قراره چې صهیونیزم د مشرانو دید او نظر عملی بڼه غوره کوي. دا چې اسرائیل باید د دې سیمې یوه برخه، دغه هدف ته اسرائیل اوس نږدې شوي دي. نن یوه بله مهمه ورځ وه. اسرائیلیانو له همدې شیبې نه په دوبۍ کې د تفریح او هوا خورۍ لپاره پلانونه جوړ کړي دي او د اسرائیلو د غټو شرکتونو سوداګرو هم ویلي دي چې د متحده عربي امارات سره په دوبۍ کې د څو غټو پروژو په اړه خبرې روانې دي. ویل کېږي چې د توافقنامې له مخې د اسرائیلو حکومت د متحده عربي امارات سره ژمنه کړي چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې به د فلسطین د اشغالي سیمو د درېمې برخې ځمکې له نیولو او په اسرائیلو کې د شاملولو نه به ډډه کوي. خو د فلسطین صدر اعظم محمد شتایا د متحده عربي اماراتو او د اسرائیل ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک کېدل د فلسطینیانو لپاره یوه توره ورځ وبلله او ویل چې دا توره ورځ د فلسطینیانو د درد او کړاو نه ډک سرګزش باندې یوه بله دردناک ورځ ور اضافه شوه، ور زیاته شوه. خو د اسرائیلو د پخوانی مامور یوسی بیلن په قول د اسرائیلو او عربو ترمنځ د سولې توافقنامې فلسطینیان ته نوې موقع او فرصت وربخي. نوموړي ویل څلور عربي هیوادونه چې د عرب لیګ غړي دي له اسرائیلو سره سوله کړې او عادي اړیکې ورسره لري. موږ دا توقع لرو چې دغه عربي هیوادونه به د اسرائیلو او فلسطینیان ترمنځ په رام الله او بیت المقدس کې د سولې د مذاکراتو لپاره منځګړیتوب پیل کړي او له دواړو خواوو سره به په دې اړه وغږیږي چې آیا د اسرائیلو او فلسطینیان ترمنځ د اختلافاتو موجوده خلا ډکېدای شي او که نه، آیا ممکن دي چې دواړه خواوې یوې دایمي سولې ته ورسیږي. زه په خپل د اسرائیلو او د فلسطین ترمنځ د یو کانفدراسیون د جوړېدو طرفدار یم، خو البته دا یوازینی اپشن یا بدیل نه دی، نور لارې هم شته. د اسرائیلو سره د فلسطینیانو د سولې د مذاکراتو د سابق قدر مرکچی صاحب ارقاد په فکر متحده عربي اماراتو او اسرائیلو دواړو اصلا د یو نظامي تړون د لاسلیک کولو په خاطر د سولې توافقنامه لاسلیک کړي. نوموړي ویل د بحرین، امریکا او د اسرائیلو د اړیکو ادی کېدل په سیمه کې د یو بل غټ پلان برخه ده، په سیمه کې د یو داسې اتلاف په سترګو وینو چې ممکن یوه ورځ د عربو، اسرائیلو او ناټو د نظامی تړون په نوم باندې یاد شي. یو شمیر اسرائیلي څېړونکي هم په دې باور دي چې د خلیج دولتونه او اسرائیل په سیمه کې د خپل ګډ دښمن یعنی ایران په فکر کې دي. د اسرائیلو د بارلا د پوهنتون د سیاسي علومو د پخواني استاد پروفیسر جرال سټینبرګ په قول، اصل حقیقت دا دی چې د خلیج کوچني هیوادونه امارات، بحرین او عمان او تر یو حده پورې سعودي عربستان د ایران نه په ویره کې دي او اسرائیل هم له ایران سره زړه دښمنۍ لري. نو د مشرکې دښمنۍ د سرې شو خلیج هیوادونه او اسرائیل یو له بل سره نښلي. ایران لګیا دی د اټومي وسلو د تیارولو کوشش کوي او متحده ایالات تر ډیره حده پورې له منځني ختیځ نه د شاتک په حالت کې دي. د خلیج هیوادونه اسرائیل ته د ورنږدې کېدو په فکر کې دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
افغانستان کې د کرونا د وبا د خپرېدو په شپږ دیرشمه اونۍ کې یو ځل بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې د پنځه دیرشو د پنځه دیرشمې اونۍ په پرتله یو څه زیاتې شي. د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا د ویروس د ناروغۍ د دوهمې څپې د خپرېدو خبرداری ورکړې. په اړه یې پام وکړئ. د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د کرونا د ویروس د وبا د خپرېدو په شپږ دېرشتمه اونۍ کې د دغې وبا د خپرېدو د پنځه دېرشتمې اونۍ پرتله د کرونا د ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت وایان اکمل سمتور کابل کې خبریالان ته وویل چې په شپږ دېرشتمه اونۍ کې د پنځه دېرشتمې اونۍ پرتله د ټولو مشکوکو معاینه شوو مثبتو پیښو فیصدي هم د لس فیصدو څخه څوارلس فیصدو ته لوړه شوې ده. خو ښاغلي سمتور وویل چې اوس هم افغانستان د نورو هیوادو پرتله د کرونا سره په مبارزه کې په یو ښه وضعیت کې دی.
خو اوس وضعیت هماغه د موږ داسې وضعیت ده چې د نزول په حالت کې واقعیت هم کمیږي. اگر چې په شپږ درسمه هفتې کې د موږ واقعیتو تعداد د پنځه درسمه هفتې نسبت لږ زیات شوی دی او فیصدي د معایناتو هم چې دا هغه لږه زیاته شوې ده. مګر دا د تشویش وړ نه ده. هر څومره چې د ماسک نه استفاده زیاته شي، څومره چې موږ د ماسک نه زیاته استفاده وکړو، همدومره موږ کولی شو چې دا ویروس کنټرول کړو. ماسک واچو، لاسونه ووینځو، که ضرورت نه وي له کور نه ونه وځو، راشه درشه خپله کمه کړو، بیا موږ کولی شو چې دا ویروس کنټرول کړو او زموږ ژوند کې یاره کمه وي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې په اوو ولایتونو کې د کرونا د ویروس څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر اته دېرش زره او اته سوه پنځه پنځوسو ته لوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کرونا د ویروس د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې یو زر او څلور سوه او شپږ دېرش تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او دوه دېرش زره او پنځه سوه او درې تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمتور وایي چې دغه وزارت تمه دا ده چې په افغانستان کې به یا د ژمي په سر او یا د ژمي په منځ کې د کرونا د ویروس د وبا دوهمه څپه خپره شي.
موجی دوهمه دره داریم.
دوهمه سپه پر لاره ده او باید د دوهمه سپه لپاره بشپړ چمتووالی ولرو، تر څو د دوهمه سپه پر مهال چې کوم روغتیایی خدمتونه وړاندې کوو هغه د لومړی سپه پر مهال د وړاندې شوو خدمتونو څخه ښه وي.
از موجی اول
د عامې روغتیا وزارت دغې چارواکي وویل چې د کرونا د دوهمې څپې د مهار کولو لپاره یو هر اړخیز ملي پلان ترتیب شوی چې له مخې دا وزارت هڅه کوي چې د ژمي د راتګ وړاندې د کرونا د وبا د ناروغانو درملنې لپاره درمل او طبي وسایل ټولو ولایتونو ته ورسوي او هم په ولایتونو کې د روغتونونو او کلینیکونو ظرفیت لوړ کړي. په افغانستان کې د کرونا د ویروس په مثبتو پیښو کې دا زیاتوالی وروسته له هغې راغلی چې افغان حکومت په دغه هیواد کې ښوونځي او پوهنتونونه بېرته پرانیستي دي. وړمه ورځ د غور د پوهنتون پوهنتون په یو لیالیا کې دیش محصلین په ډلیز ډول د کرونا د وایرس پر ناروغۍ اخته شوي چې اوس یې درملنه روانه ده. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تعلیمي موضوع د پرانیستلو وروسته د کرونا د وایرس مثبتې پیښې نه دي زیاتې شوي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه د تیر 1990 لمریز کال د کپ 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. اوس دغه وبا ټولو څلور دېرش ولایتونو ته خپره شوې ده.
قدر مناوریدونکو، خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د